اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
گوری دون کو سلام، خدای مو روغ لارا. پام کوئی چه قاچاق بران تاسیم پا قفاس کی وانه چوی او پا گاواندیانو مو ونه پلوری. گاواندیانو مو قسم خوڑلی چه داسی مو خوار کی چه نه پا آسمان ستوره ولاره او نه پا زمکا سیوره. خپراونه پا دو مهمو خبرونو پیلو، یو دا آخو دب خبر دی او بل دا پلورلو، چه دا دواره لیوی من بیچه خسر چی ننیسی او پیو مطلب یعنی دالرو او روپی پای تا رسیگی. دقا دی وایو رای.
اوز پامو کئی مهمو خبرونو تا. نتاقان
سپیلنه ویخ
او درخانه ویده.
در پدر آژانس خبر را کوي چې د وزیرانو زوزات وکیلان گواخلی او گوچندنه ورته کړی ده چې که بیا د استهزاء په وخت پلرونو ته بې احترامي وکړه نو خبر نوی ورته. خبر زیاتوي چې د وکیلانو وزیرانو جګړه قرار قرار د هغوی د زوزات په جګړې بدلیږي.
د جګړو د چارو ماهرین وایي چې ډالر د خدای آباد لري چې دغه ډول جګړې درولي او یا هم سستی کړي دي، کنه هر ورځ به د څو تنو غټانو سرونه مات او ګریوانونه به یې څیرې وو. لا چې د کلمو او لړمونونو د شیندلو ویره یې هم وه، ځکه اوس خو وکیلان وزیران او نور سم د وسلو او باروتو ډیپوګان دي.
دا چې ولې د وزیرانو په ځای زوزات میدان ته رادنګي د ډګري جنګونو ماهر بدخور داسې وویل.
ګورئ، دلته د استیزا او د استجوا په وخت د ډالر کته پورته کېدلو وه، آخر د طرفینو د زوزات ترمنځ ډګري نښتې او ملي جنګونه راپورته کړي. نو ښه خبره دا ده چې حکومت د زوزات د مداخلې مخنیوی وکړي او جګړې ته یوازې په خپله غټان پرېږدي چې د ډالرو په زور سره معلومه کړي.
د در په دره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د بازانو او نورو قیمتي مرغانو په ښکار پسې اوس د زمریانو ښکار هم پیل شو، په داسې حال کې چې د هیواد ډیر لږ خلک خبر دي چې دلته هم زمریان شته، ځکه هغوی ګمان کوي چې په خپل زمریان دي او هغه چې وایي دا د زمرو وطن دی نو مقصد یې دوی دي.
خبر زیاتوي چې لومړی یې له ګیدړو خلاص کړو او بانه یې دا کوله چې پوستکی ګران دي، خو اوس یې د هغه یو نیم زمري نیولو او خرڅولو ته ملا وتړله چې په هیواد کې له روانو جګړو یې چیرته سوریو کې ځانونه غلي کړي دي.
د ښکار د چارو ماهرین وایي چې ګاونډیانو مو لومړی وسلې، ماشینري او تاریخي آثار او بیا د زنګلونو ونې او آن د قبرونو هډوکې را څخه یوړل، او اوس مو له هغو یو څو زمریانو هم خلاصوي چې ټول عمر به مو په سندرو او شعرونو کې یادول چې دا دی د زمرو وطن، دا د شاینانو کور. او که یې دا هم را څخه یوړل نو وایو به چې دا د خړو غرو وطن، دا د ملخانو کور.
خبرونه خلاص شول.
رئیس چې کله بریالی شو نو د کار سالاری لاره یې ونیوله، خو فساد سالاری او زور سالاری یې مخه راتاو کړه. دا چې دی څه وایي په خپله له ده یې واورئ.
صاحب، که د خپل پالیسۍ په باره کې لږ رڼا واچوي خوشاله به شو.
په سترګو د موږ پالیسۍ د شایسته سالارۍ په بنسټ جوړه شوې ده، چې فساد سالارۍ، رشوت سالارۍ، واسطه سالارۍ او پیسه سالارۍ ته پکې هیڅ ځای نشته دی.
نو تاسو د انتخاباتي فعالیتونو لپاره لګښتونه له کومه کول؟ او که بیا ځان انتخابوي د لګښت سرچینه به مو څه وي؟
موږ ډوډۍ سالارۍ ته احترام لرو او باورم پې لرو، او د ډوډۍ سالاری او واده سالاری پرته نور هیڅ لګښ نه لرو.
له ډوډۍ سالاری نه مو مقصد څه دی؟
مقصد مې دا ده چې خپلو انتخاباتي ملاتړو ته مو ډوډۍ ورکوله او وعدې مو ورسره کولې.
نو رایا چونکو مو په دغو دوو شیانو قناعت کوه او بل دا چې په وعدو مو څومره عمل وکړ.
هو، هغوی که قناعت نه وای کړی نو بیا رایه هم نه راکوله، او پاتې شوه په وعدو باندې د عمل خبره. نو هغه خو اوس د ټولو د یاده وتلي دي.
د بهرنیو اړیکو په برخه کې څه نظر لرئ؟
موږ په استقلال سالاری، عدم مداخلت سالاری او متقابل احترام سالاری باندې باور لرو.
اوس چې بریالی شوی او کار کوي نو له ټوپک سالاری سره څه کول غواړي؟
زموږ صدا ده چې د کار سالاری، عدالت سالاری او خدمت سالاری په واسطه ټوپک سالاری له منځه یوسو. خو ټوپک سالاری او زور سالاری دومره قوي شوي دي چې د هیڅ شي زور نه پیرسیږي.
د مرد سالاری یا په عامیانه ژبه د نر سالاری په باره کې څه نظر لرئ؟
موږ د میرمن سالاری طرفدار یو، ځکه میرمنې کولی شي د محبت سالاری، اطاعت سالاری او نظم سالاری له لارې هم نران لارې ته سم کړي او هم هیواد. نو په دې اساس نر سالاری نه تقویه کوو.
نو مرستیالانې به دې هم ښځینه وي؟
نه، مرستیالان مې نارینه دي، ځکه د هیواد جوي شرایط اجازه نه ورکوي چې د فتن د میرمن سالاری په لور حرکت وکړو.
جوي شرایط؟ پونه شوم.
مقصد مې د سیاسي اصطلاحاتو کارول و.
د ورځې څو ساعته کار کوئ؟
زه د کار سالاری ترڅنګ استراحت سالاری او سیاحت سالاری ته هم اهمیت ورکوم، ځکه دا دواړه اعصاب آرامه کوي او سړی د ښه کار کولو چوکه کوي.
ښه، نو په پای کې که څه پیغام لرئ کولی شئ چې ویې وایئ.
زه خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې تل به د کار سالاری، عدالت سالاری او مساوات سالاری ننګه کوم. که چیرې زور سالاری او فساد سالاری پسې راواخیستم نو بیا به د ملت سالاری چیغې ووهم، خو ګمان نه کوم چې ملت مې نور په واده سالاری باندې باور وکړي.
اوس دغه کیسه مو واورئ.
سنا خان چې کور ته راننوت نو له دریشۍ سره په توشکه اوږد وغځېده او په موبایل کې په چت لیکلو لګیا شو. میرمنې کوټې ته راننوته او له سلام سړی مشي وروسته یې ورته وویل چې څنګ ته چای ورته ایښی دی. دا لاړه او کړایي یې په ګاز کېښوده چې غوړي یې سره شي او بیا د چرګ غوښه پکې کباب کړي. کله چې اور ولګاوه نو زوی ته یې ورنارې کړې چې لږ شېبه وروسته د کړایي خبر واخلي او که غوړ سره شوي وو دا خبره کی. په خپله لاړه او له کومې خورلاړې سره په چات لګیا شوه. زوی په ځواب کې ورته وویل چې ښه مورې، او له همدې سره یې له خپلې ملګرې سره روان چات ته دوام ورکړ. خو خپلې خور ته یې وویل چې کړایي ته پام وکړي او بیا مور خبره کی. خور یې له هغې بلې کوټې نه ورته وویل چې ښه، بیا به ورشم او وبه یې ګورم، او له همدې سره له خپلې ملګرې سره په چات اخته شوه. غوړي څغېدل او نری نری لوګی ترې خوت. خو د کور یو بنده هم وزګار نه و چې راشي او د کړایي پوښتنه وکړي، ځکه ټول په چت کولو داسې مصروفه و چې تا به ویل په دې کور کې هیڅوک هم نشته. زوی خپلې ملګرې ته ولیکل، ګرانې، همدا اوس مې ستا په مینه کې زړه داسې سوځېږي چې دودورې پورته کېږي، او که دروژغن نه شم نو ښایي ته هم ولیدلی شي. له هغې خوا یې ملګرې چې کور یې د دوی کور ته مخامخ په درېمه کوڅه کې و ولیکل، ته رښتیا وایې، دودونه خو په رښتیا هم د تاسې له کوره پورته کېږي، خو ګمان نه کوم چې د تا د زړه به وي، ځکه زړه دې وړوکی دی او دودونه ډېر زیات دي. ته یو ځل د کور په کوټو وګرځه چې کوم ځای مو اور نه بیا اخیستی. هلک یې په ځواب کې په ډاډ سره ورته ولیکل، ګرانې، دا د ما د زړه سوځېدلو دودونه دي، ښه دي چې په خپلو سترګو دې ولیدل. په همدې وخت کې پلار له هغې بلې کوټې راغه که د دود بوی دی، تاسې وګورئ چې څه شي اور نه بیا اخیستی. او چې کله ټول راووتل نو ګوري چې له پخلنځي څخه د اور لمبې پورته کېږي او اور د دالیز په طرف را روان دی. کله چې د کړایي غوړ ډېر سره سوي و نو بیا یې اور اخیستی و، او له دغه اور نه څنګ ته المارۍ او بیا ټول پخلنځي ته اور خپور شوی و. پلار چې دا حال ولیده نو بې اختیاره یې چیغه کړه، آخ، دا ټول د چت له لاسه را وشول. او له دې سره ټولو د پخلنځي چت ته کتل، خو په هغه کې هیڅ داسې څه ونه لیدل چې اور ترې خپور شوی وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حیا اوریاخیل، حسی حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.